سلامونه هست کلی مشه سهر مبخیر پا افغانستان کی دا سهر تینزه بجی دی تاسیز مکخک لازاده راڈیو نوری دا سارنه خبری مجله پا خبرونو پیلو دا خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنیو رسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خپرونو بندیز یو ځپونکی اقدام بللی دی. د کورنیو رسنیو ځینې سرچینو د پنجشنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو امر کړی چې سیاسي خپرونې دې له دې وروسته د رسنیو له لارې نه خپرېږي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبرالانو له قوله ویلي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت د رسنیو مسؤولانو ته په شفاهي پیغام کې لارښوونه کړې چې سیاسي او اقتصادي موضوعات دي یوازې د طالبانو له وړاندیانو سره د خبرو له لارې مطرح کوي. د سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي بیلي له قوله راغلي چې نوموړي وایي د طالبانو د اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو د سانسور لپاره یو بله ځپونکې هڅه ده. نوموړي زیاتوي چې دا اقدام په افغانستان کې د خپلواک رسنیو د له منځوړو لپاره د طالبانو د جدي هڅو څرګندونه کوي. د خبرلانو د خوندیتوب سازمان د دې اقدام د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. یو نړیواله خیریه ټولنه وایي افغانانو ته د بشري مرستو رسول د ژمي په موسم کې نور هم ګرانیږي او له دې سره سیانګالي خلک نور هم مڅنډې ته کیږي. د ایچ آی په نوم نړیواله ټولنه چې له نورو خیریه موسسو سره په ګډه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې فعالیت کوي، پرونی په راپور کې ویل د سختو طبي پیښو له پلوه افغانستان دویم هیواد دی چې سږنی ژمی په کې ډېر سخت راغلی دی. نوموړې ټولنه د خپل راپور یو برخه کې یادونه کوي چې په ځینو مواردو کې په بشري مرستو بار د موټرو کاروانونه په 500 ورځو کې یوازې 300 کیلومتره مزل کولای شي. دا د ټولنې په وینا د خنډونه زیانګالو ټولنو هغو کسانو ته چې اړ دي د بشري مرستو د رسولو چاره له محدودیتونو سره مخامخ کوي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي په روان میلادي کال کې د افغانستان نږدې 3 میلیونه وګړي د نړیوال بشري د نړیوالو بشري مرستو ته اړمن دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیون ټرافي لوبو په درشل کې له پاکستان خپله نمړني تمریناتي لوبه وبایلله. د کوربه پاکستان الف لوبډلې په پرونۍ ورځنۍ لوبه کې نمړۍ توپهنه وکړه او په 500 ورونو کې د اتو لوبغاړو په زیان سره افغان لوبډلې ته 345 منډې هدف ورکړ، خو افغان لوبډلې د ټول لوبغاړو په زیان سره یوازې 144 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 150 منډو په توپیر وبایلله. ټاکل شوی چې ملي لوبډله د یکشنبې په ورځ په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د نیوزیلینډ له لوبډلې سره مخامخ شي. فلسطینی حماس ډلې د هغو دریو اسرایلي برمتو نومونه اعلان کړل چې په پام کې د نن شنبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشی شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په مهال د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال يرغمل شي وو، د اسرایلو له زندانونو څخه له 300 د ډیرو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطینی وسلوالو ډلو لخوا د دریو اسرایلي برمتو د نومونو اعلان ښایي چې په غزه کې حساس اوربند پر ځای پات شي. له فلسطینی وسلوالو سره د اسرایلو سرتیرو په ګډون پاتې 3 اویا تنه یرغمل تقریبا ټول نارینه دي او ګمان کیږي چې ښایي نیمایي به مړه شوي وي. اسرایلو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د جنوري له 19 نیټې راهیسې چې په غزه کې اوربند اعلان شوی تر دې دمه 5 ځلې اسیران تبادله کړې دي. په دې ترڅ کې 1 اسرایلي یرغمل او 113 فلسطینی بندیان خوشي شوي دي. او د امریکا مرسیال ولسمشر جی ډی وانس د مونشان امنیتی کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادي شاته کړی دی. په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسول لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر هڅو، غلی وانس وویل اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړه چې د ده اندېښنه د روسیې یا چین له لوري له ګواښونو څخه نه، بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کېږي، یعنې ټولنې لخپل ځینو اساسي ارزښتونو څخه په شاته ګورته ګواخ کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر د هم ویل چې په اروپا کې د بیان ازادۍ په شاته لیدا وینس او ولسمشر ترامپ ادواړو لدی مخکې هم په اروپا کې د بیان ازادۍ په ځنګړي ډول د نفرت خبرونکو ویناو او ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره د ټولنیز رسنیو د قوانینو په څرنګوالي انتقادونه کړي وو. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالعه واوریدل شي. جرمنی وایي هغه افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورت کوي چې په دې هیواد کې جرمونه کړي دي. خو دغه روستۍ پیښه هغه افغان کډوال چې په جرمنی کې پاتې دي څه اغیز وکړي؟
د هی اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي، هی اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي.
باندې په جرمني کې د نیشتو افغان کډوالو اندېښنې در سره شریکې کړو. د به هم سره واورې چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا اندېښنې څرګندې کړې چې په افغانستان کې د داعش سربېره القاعده او نورې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د طالبانو ځواب ورته څه دی؟ په دې اړه هم درته راپور لرو. د به هم سره واورې چې په افغانستان کې بې کیفیت درمل سوځول شوي دي. عام وګړي ورته خوشاله دي.
دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره بې سواد دي، په دغه نه پوهېږي چې دا تر وخت کې دا نه دي تیر.
نور مطالبه مشته ملتیا مطالبه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زه فريد سيال مو په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. جرمنی چارواکی وایي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لپاره بهیر چې د کار روان دی چې هلته جرمونه کړي، خو وایي د الوتنو نیټه یې معلومه نه ده. دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د جرمني په منشن ښار کې یو افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یو لوی ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د جرمنی حکومت وی افغانستان ته د هغو کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمنی کې جرمونه کړی دي. له جرمنی څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او شپږ دیرش کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایت پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا څرګندونې په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې ده د جرمني خلک د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ چې د فبروري 28 نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب وایي دا ویره شته چې پر روانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د مونشن پیخه به له شک پرته د هی اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي، هی اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل هم دغه دی چې په جرمني کې په تیر یو کال کې په ځنګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2023 کال د اگست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تنه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل بلل شوي وو په یو الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په جرمني کې دیره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډیر زیانمن کړي. جاوید ماموزای په مونشن کې په همغه ښار کې دیره دی چې د پنځشنبه ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی ماموزی ازادۍ راډیو ته وویل
زه خپل د افغان په صفت په منشن کې تقریبا 13 کال کې ژوند کوم، په ټوله جرمني کې مې 40 کال کېږي. نو ډیر زیات واقعا خفه کېږم، خفه په دې ما چې دلته د افغانانو رنگ به دی، ولته افغانانو خو ژوند تیر کړی، دلته ډیر درانه افغانان مونږ لرو، دلته کار یې کړی، د تکلیف یې وستلې، زحمت یې وستلې، اولادونه یې درسونه وایي. متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یو نه د څو مې پیښه راځي افغانانو په نوم سبتیږي، دا زما لپاره ډیر دردونکی ده.
د مونشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسي فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو استل به دوام وکړي، خو هغه وویل دا کار به ګران وي ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني دویچ ویلی راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قنصلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته اوس به هم غونډې ایران ته ورشو. په دې هیواد کې بعد افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې چې په درستیو کې ور باندې سرحدونه تړل شوې دي لا به د سپوږمې رستې چو زیات وره.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام د دغه هیواد د هرمزګان ولایت د قشم ښار څارنوال ویلي چې وسو هغه سوداګریز واحدونه یې تړلي چې د ده په خبره د غیر مجاز بهرنیو اتباعو لخوا اداره کېدل او دا اقدام یې د هغوی د تنظیم او کنټرول لپاره مهم بللی دی. د ایران د تسنیم په نوم خبري اژانس ویلي چې امید مهدوی مجد دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته کړي. زیاته کړې ده چې غیر مجاز بهرنیو اتباعو ته د کورونو او سوداګریزو واحدونو په کرایه ورکول یا پلور منه دي. معامله کوونکي د قانون پر بنسټ مجرم پیژندل کیږي او جایدادونه به یې هم مهر لاک شي. یادونه ده چې ایرانی چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز بهرنیو اتباعو استعلا افغانانو ته کاروي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم له خپلو مخ پر زیاتېدونکو ستونزو شکایت لري. په دغه هیواد کې یو افغان کډوال چې د موجوده حساسیت له امله د خپل نوم او ځای له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
شوم بوت کوله مور غرفتم اثر کار
مخام ټولې ونیولو د کار لسره یې ډیپروټي مرکزونو ته بوتلو. زه او ملګری مې د سودا په بهانه وتښتیدو. ټولې له کاره وستلې نه پوهیږو دلته به مو وضعیت څنګه شي. ټولې کارخانې تړلې چاته کار نه ورکوي. ایرانیان ټول باسي. وضعیت ډیر خراب دی. موږ راوتلې یو چې کار پیدا کړو. افغانان باسي کار نشته. اوس مخکې په شان نه دي.
په ایران کې افغان کډوال ګوهر شاد هم چې د خوندیتوب له امله خپل ځای نه خي ازادي راډیو ته وویل
ایران کې ژوند ډیر سخت دی. ستونزې ډیرې دي. هلکانو مې دوکان خلاص کړی. اصلا یې نه پرېږدي چې کار وکړي. افغانستان ته هم نشو کولی چې ولاړ شو. دلته ژوند ډیر سخت دی. اقتصادي وضعیت هم خراب دی. دوکانونه ټول تړي.
د یادونه ده چې تر قشم مخکې د ایران د یزد ولایت پولیسو اعلان کړی و چې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. په ایران کې افغان کډوال له دې وړاندې له نورو جدي ستونزو سره هم مخ وو. د بیلګې په توګه له نانوایانو څخه د ډوډۍ پر اخیستلو بندیز، د دوی په کار او ماشومانو پر زده کړو یې بندیز، د بانکي حساب محدودیت، زورول، نیول او جبري شړل چې د کډوالو په خبره د ستونزو یې ژوند ور تریخ کړای دی. د ګډې کډوالې مرکز MMC د فبروري په 15 په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا ورسره تاوتریخوالی هم کیږي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان زیاته کړې و چې افغان کډوال په یادو هیوادونو کې له خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیاتېدونکو زیانمنتیا ښکارندوی کوي. تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر پورې څه باندې 1,200,000 بی اسناد افغانان یې ثبت کړي چې له ایرانه افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پس از موږ غږ آزادۍ راډیو نورې اوس د ازادي راډیو خبرونې څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نولس یوویشت پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې موږ خپرونې پر ټولنیزو پاڼو او زموږ پر ویبسایټ هم پیدا کړئ. زه تاسو ته د ازادي راډیو د ویبسایټ پتاوایم azadiradio.com. همدارنګه پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، واتس اپ ګروپونو، ټلګرام او همدارنګه فیسبوک کې هم موږ مندلای شئ. هلته مو د راپورونو د لوستلو سربیره کولای شئ. زموږ پر ویب پاڼې باندې زموږ شپندې خپرونې د انټرنیټ له لارې هم واورئ. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین ولسمشر وایي اوس چې د امریکا ولسمشر غواړي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، د دې هیواد امنیتي ضمانتونه دي وغواړي. ولادیمیر زلنسکي د څرګندونې پرون د منشن پانلېوالې امنیتي ناسته کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره تر کتنې وروسته کړې دي. دا دوی د خبرو جزئیات احمد تکل په دې راپور کې اورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وانس سره د کتنې پر مهال وویل چې اوکراین له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر راز خبرو مخکې امنیتي تضمینونه غواړي. ښاغلی زلنسکی څو شېبې مخکې له دې چې له ښاغلي وانس سره د مونشن په نړیواله امنیتي ناسته کې وګوري وویل چې یوازې هغه مهال به له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته کینی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سولې د یو ګډ پلان په اړه خبرې اترې وکړي. زلنسکي زیاته کړه چې ټرمپ د جګړې په پای ته رسولو کې اساسي رول لري. هغه د هم وویل چې ښاغلی ټرمپ د تخپله د تماس شمیره هم ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې او ډیری څارونکي په تیره په اروپا کې هیلمن و چې د ټرمپ مرستیال به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هغه پر ځینو پلانونو رڼا واچوي. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جی ډی وانس په خپل وینا کې اروپایي چارواکو ته د بیان پر ازادۍ او غیر قانوني مهاجرتونو خبرې وکړې او انتخابي مشرانو ته خبرداري ورکړ چې که د کډوالو په مسله کې خپلې تګلارې بدلې نه کړي نو د خلکو ملاتړ به له لاسه ورکړي. زلنسکي څو ساعته مخکې له دې چې د مونشن په امنیتي غونډه کې له وانس سره وویني وویل چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د اوکراین د چرنوبل اټومي بټۍ په چاودیدونکو موادو لګیدلې ده. زلنسکي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دواړو وویل چې په بټۍ کې د اټومي تشعشعاتو کچه نه ده لوړه شوې. زلنسکي وروسته په خپل وینا کې وویل چې پر چرنوبل د بی پیلوټه الوتکې برید د مونشن له غونډې سره د ولسمشر پوتین او روسیې ډیره واضحه ستړې مشې وه. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین دا ادعا رد کړه او د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زاخاروا وویل چې روسیه له څو کلونو راهیسې د مونشن امنیتي غونډې ته نه ده بلل شوې. ولسمشر ټرمپ چې له اوکراین څخه د متحدو ایالاتونو د څو کلونو پراخ ملاتړې پای ته ورسوه د تیرې چهارشنبې په ورځ له ولسمشر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د سولې لپاره د خپل پلان جزئیات روښانه نه کړل، خو یوازې دا وړاندیز یې کړی دی چې د سولې په صورت کې به احتمالا اوکراین له هغو سیمو وځي چې روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې له زمیمه کولو وروسته لاندې کړي دي.
لا خبرونو ور اخوا
په اورسکان ولایت کې چارواکي وايي 15 ټنه بې کیفیت او تاریخي توکي راټول او سوځول دي. روغتیا پالان وايي چې دغه توکي د خلکو لپاره زهري دي او د غوی له مصرف څخه باید جدي ډډه وشي. د اورسکان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې کیفیت توکو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي تر څو دغه ډول زیان رسوونکي توکي خرڅ نه کړي. دا راپور درته لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د یو شمیر متقاعدینو ستونزې درته وایو چې دا متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی تقاعدي ورکړي کنه نو په پراخو اعتراضونو بلاس پوری کړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی او له امکاناتو پرته سخت شمې تیروي. د روان کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له متقاعدینو څخه وغوښتل چې خپل د تقاعد حقوقو ثابتولو لپاره ځانګړي محکمې ته مراجعه وکړي، خو متقاعدین وایي دای حق دی او اسناد او کاری سوابق د تقاعد د خزینه پر ست کې موجود دي. طالبانو د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د بیا ځلی واکمنې دوه رهيسي متقیدونو ته د دوی حقوق نه دی ورکړي. تحصیل سنکا کرناورو
بشار پر روزگار پراکت با زندگی بکنه
مادر موسی احمدی په کابل کې متقاعد دی. وایي چې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او اند ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل
اولادای ما خودک میخورند چوب دارم نه مادر
ته ماشومان می سړی کیږي نه لرګی لرونه وب نه ډوټی او نه هم پیسې څلور کال کیږي چې طالبانو سپوک تقاوت نه دی راکړي. کراچۍ لرم خدا چې زور يم خلک را باندې بار هم نه وړي. ډیر نا وړه حالت کې اوسی کو
مور بدل کسي بارم سره بوده مې مېری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خانجان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معرفت هستم.
د پوهنې وزارت په خوانی کارکونکو يم. څلور کال کېږي چې د تقاعد موضوع بيخي سره ده. یو ځلې خو بيخي ودروله. بیا اعلان وکړ چې تقاعد ورکو خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی. باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم لسکونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنې دوه رهيسي د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونه ده چې په دې جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوق په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو خو دا حقوق به ورکول کیدل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اوس به هم د افغانستان په سویل کې اوروزګان د ورشو په اوروزګان ولایت کې 15 ټنه بي کیفیت او تاریخ تیری درمل راټولو سوزول شوې دي. روغتیا پالان وایي چې دغه درمل د خلکو لپاره زهري دي او د هغوی له مصرف څخه به جدي جړه وشي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بي کیفیت توکو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي اڅو د دې ډول زیان رسونکو توکو مخاوني ول شي. دا په داسې حال کې ده چې اوازې څلور ورځې وړاندې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دې ولایت کې تاریخ تیری او بې کیفیته توکي او درمل په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتي چې باید د غستون زیته جدي رسیدنه وکړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې سیمه ایزو مسولینو 15 ټنه بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځوله. ځای مسولین وایي دغه ګامې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړي تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسي. په اوروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاهین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمري ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول شو. څلور پنځه میاشت کې راټول شوي انشاءالله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسیږي. اوسم انشاءالله په سل کې 50-90% د سلسله ختمه شوې ده. نور به انشاءالله صفر ته رسیږي.
د اوروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته ماری پیسي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او که بیا پر هغه خبرتیا سربیره بیا مې چر اوړل هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته ماری پیکو بیا به محکمه د شریعت پرونا کې هغه ته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
تاریخ تیر زهریات راټول کړل او ویس وزل ځکه چې د عوامو لپاره غټ تاوان دی. دا مسلمان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیت شان دا په سل کې سل سره تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دې سخته سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د اوروزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یاسف ویل
شکار وسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره به سواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې وازی څلور ورځې وړاندې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیت توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات تر سره کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې احترامات مقبول کړي. واقعاً کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته نو بلکې زه خپله کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډېر پتنګ راغلي. یو ځای کار روزګار نسته بل ځای خلک غریبي ته نه پرېږدي کار ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې موږ خو داسې ځای نه یو ولاړ سه خلکو ته مزاحمت کړی خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخر به دلته دا حالات څنګه کیږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقی خواته بوزي بس خوشاله اوس.
سلام غیر اراده کارکونکي مولا صاحب مجاهد وای چې دا د خلکو ساعتات بعضی خلک نه غواړي دا چونو مکتب نو بعضې ملایان غواړي. بعضې دا اوس یو ټولپوښتنه وشي کوم ولایتونه نه غواړي؟ ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي بس پوښتنه وشي بس اکثریت خلکو ته به خلاص شي. پیپی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو کارکوونکو اوریدونکو. دا په افغانستان کې ډیره بې وزلي ده. خلک په غربت کې په ډیر غربت کې ژوند تیروي. د یوې ګولې د یوې مړې د ماښام ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی. نو خلک په 300 په 400 کلدار باندې مزدران یې هغه هم نه ورته پیدا کیږي. نو په ډیر بد وضعیت کې دی، یا تا چې ډیر غربت کې ژوند کوي لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی خو نور دوستان هم وینو تر موږ له غریبان سته چې په ډیر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام،
ستاسي نظر.
تاسیم کولای شي مکتب خپل پیغامونه راوستوي. د هرې خبرې خبرونه په پای کې ساسي پیغامونه هم خبريږي. د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار فیضی صاحب استودیو ته راغلی. ستړي مشي، بخیر راغلی، سار مو بخیر.
تشکر فریده.